ورځې لس بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، په دې یو ساعت کې د آزادۍ راډیو دوه پروګرامونه خپریږي. لومړی د هیلو وړانګې راډیوي ډراما، او ورپسې د ځوانانو لپاره د آزادۍ راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څانګې. خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې زه احمد تکاری وړاندې کوم. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې مشر پر افغانستان واکمن طالبان تورن کړی دی چې د ښځو او نجونو پر وړاندې ټکان ورکوونکي ځپونکي اقدامات کړي دي، او وایي په افغانستان کې بشري حقونه د سقوط په حال کې دي. د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر ولکر تورک پرون په ژنیو کې د بشري حقوقو د شورا غونډې ته په وینا کې ویل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو سقوط د میلیونونو ښځو، نارینهوو، نجونو او هلکانو پر ژوند ناوړه اغېز کړی دی. د ښاغلي تورک په وینا د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د ځپونکو اقداماتو کچه خورا ډېره ظالمانه ده. د طالبانو چارواکو د ښاغلي تورک د څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې تل ټینګار کړی چې دوی د ښځو حقونو ته د اسلامي اصولو په رڼا کې درناوی کوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM هیواد ته د راستنیدونکو افغانانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. د دې سازمان د افغانستان څانګې پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې یوازې د روان کال په اګست میاشت کې د دوی ګمارل شویو ډلو له 50,000 زیاتو راستنو شویو کډوالو ته د نغدو پیسو، خوړو او د کور د ضروري وسایلو مرستې برابرې کړې دي. IOM ویلي دي چې دا افغانان له ګاونډیو هیوادونو څخه هیواد ته ستانه شوي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت تېره اونۍ له ایران او پاکستانه د څه باندې 2,000 افغانانو د راستنیدو خبر ورکړ. ټاکل شوی د طالبانو د حکومت یو پلاوی له افغانستان سره د برېښنا د قرارداد د تمدید لپاره ایران ته سفر وکړي. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې دا پریکړه د طالبانو د اوبو او انرژي د سرپرست عبداللطیف منصور او د ایران د بهرنیو چارو د وزیر ترمنځ په ټلیفوني خبرو کې شوې ده. ایرانی رسنیو پرون راپور ورکړ چې په دې خبرو کې د برېښنا د قرارداد پر تمدید او په هرات کې د برېښنا د پرچاوي پر ستونزه هم بحث شوی دی. افغانستان خپل ډیره برېښنا له ګاونډیو هیوادونو په تیره له ایران، تاجکستان او ازبکستان څخه واردوي، خو ډیر وخت په کوربه هیوادونو کې د برېښنا د لګښت له زیاتېدو سره د وارداتي برېښنا بهیر ټکنی کیږي. د امریکا د پاولز یو جګپوړی چارواکی وایي ښایي د F-14 جنګي جټ الوتکو لومړني اوکراینی پیلوټان د روان کال له پای ته رسېدو مخکې وروزل شي. د امریکا د هوایي ملي ګارد قومندان ډګر جنرال مایکل لو پرون په مریلند ایالت کې د هوایي ځواک د اتحادیې کلنۍ غونډې ته د وینا پر مهال د څرګندونې وکړې. دا مده چې اوکراینی پیلوټان تر اکتوبر میاشتې پورې د اریزونا ایالت په ټاکسن ښار کې د ملي هوایي ګارد پوځي اډې ته ورسیږي. اوکراین په دې هڅه کې دی چې تر 500 پورې F-14 جنګي الوتکې ترلاسه کړي. ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي دي چې په پام کې ده د اوکراین پاوځ 240 دا ډول الوتکې ترلاسه کړي. او ایراني چارواکو د خپلو هغو وګړو نمونه ښودلي دي چې په امریکا کې بندیان دي، او تمه ده چې له امریکا سره د زندانیانو د تبادلې د معاملې په ترڅ کې خوشي شي. د راپورونو له مخې د دې معاملې پر طرحه 13 میاشت موافقه شوې ده. په 5 ایراني وګړو کې مهرداد انصاري، رضا سنگ، سرهنگ پور کفرانی او کامبیز عطا کاشانی ایران ته د هغې ټکنالوژۍ د لیږد په تور بندیان دي چې امریکا بندیز پرې لګولی و، او دوه نور کوا لطفلا افراسیابی او امین حسنزاده په ترتیب سره. لومړی په دې خاطر چې د یو بهرني ایجنټ په توګه یې ځان نو ثبت کړی نیول شوی، او دوهم تن د ایران لپاره د انجینیرۍ د یو پلان په غلا تورن دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه د دې ایرانیانو لیست نه دی تایید کړی، خو پرون یې ومنله چې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د امریکا له بندیزونو د ایران د 6 میلیارد ډالر شتمنۍ د معافیت سند لاسلیک کړی دی.
Thank you. هیلو وړانګا رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو اوریدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. تاسو به د ډرامې په تیره برخه کې اوریدلی وي چې د ګوزڼ واکسین له څومره مرحلو، څېړنو او خواریو وروسته جوړ او ترې ګټه واخیستل شوه. په ټوله نړۍ کې د میلیونونو ماشومانو ژوند وژغوره. خانو تاسو د یوې شیبې لپاره سترګې پټې او داسې احساس کړئ چې خدای مکړه ستاسو ماشوم یا ماشومان په ګوزن اخته شوي دي او د تل لپاره په خپلو پښو نشي ګرځېدلی. تاسو تر هغې په دې هکله فکر وکړئ. زه لږ وروسته بیا راځم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو خویندو سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ستاسو د ډیرو غوښتنو له مخې مې وغوښتل چې د ګوزن په حق له تاسو سره خبرې وکم. دولت خو مونږ او تاسو د پولیو د تبلیغ په خاطر وستایلو، خو مونږ د دې لپاره دا کار نه کوو چې څوک مو وستایي او شاباسی راکړي. مونږ د خپل ولس د خبرولو او پوهولو په نیت دا کار کوو. اوس نو له هر څه نه مخکې د ګوزن په حق له تاسو ته معلومات درکوم. ګوزن یا پولیو یا وساری ناروغي ده چې له ناروغ انسان ناروغ انسان ته تلی شي. د ګوزن ویروس تر ډیره په وړو ماشومانو ډیر تاثیر کوي او همدغو زیانمنوي. نو مور او پلار باید د خپلو ماشومانو غوره ساتنه او پالنه وکړي. پاکۍ او نظافت ته ډیر پام وکړي. خپل 5 کلونو ښکته ماشومانو ته وخت په وخت واکسینونه وکړي. سوچ ماشومان له هر ډول ناروغۍ نه خوندي وسی.
وګورئ، د واکسین کول کوم سخت کار نه دی. تاسو پوهیږئ چې وخت په وخت د واکسین ټیمونه زمونږ او ستاسو کلیو ته راځي، کورونه ته مو راځي او زمونږ او ستاسو ماشومان ته واکسین کوي. دا خو کوم سخت کار نه دی، نه پرې تاوان راځي او نه زحمت.
مننه پلوشي. او په دیم ځان خبر کړئ چې د پولیو ویروس د خولې له لارې نه د ټوخي او یا پرنجي په واسطه ناروغ انسان ناروغ انسان ته انتقالیږي او په ګوزن اخته کیږي. یعنی د ځان یوه برخه ګوزن وهي، په دایمي توګه فلج کیږي. یا لاس یا پخه او یا لاسونه او پخې دواړه فلج کیږي او دا هیڅ ډول تداوی نه لري. د ګوزن ویروس له 5 کلونو ښکته ماشومانو باندې حمله کوي. ګرانو خویندو، د ګوزن نخې نخانی خو ډېرې دي. یوه یې تبه ده، بلې د ستوني درد دی، د سر درد، د زړه درد، د ځان درد او کانګې دي.
خدای چې ودی ویل فرزانه جانې، په دې حق لا موږ ډېر معلومات نه لرو ژوندې اوسې. خو فرزانه جانې، د دې ګوزن ناروغي له څه شي نه پیدا کیږي؟
آفرین پلوشی، خپختنه دی وکړه. ګوزن له ناپاکۍ او ګندګۍ نه پیدا کیږي. نو کله چې لکه نارام نه راوځي، لاسونه په صابون پاک ووینځي. له ډوډۍ خوړلو نه مخکې باید لاسونه په صابون پاک ووینځي. تازه سابه، ترکاری او میوه باید په کلورین ووینځل شي. هو رښتیا، کلورین کیمیاوي مواد دي چې په وړو بوتلونو کې وي او په درملتونونو کې پیدا کیږي. هر کله چې ترکاری یا میوه وینځي، نو په تاش کې 2 یا 3 څاڅکي کلورین په اوبو کې واچوي او له څو شېبو وروسته په پاک اوبو ووینځي او بیا یې نوشجان کوي. او هو رښتیا، سرکی او مالګې سره هم ترکاری او میوه په همدې ډول وینځلی شي. هر څه چې تاسو ته اسانه وي، هماغسې وکړئ.
فرزانه، د خور وایي چې ولې باید ترکاری او میوه په کلورین ووینځو؟
دا ځکه چې زموږ د هیواد بزګران لا هم له انساني سرې نه په زراعت کې کار اخلي. ځکه خو باید دغه ډول ترکاری او میوه په کلورین ووینځل شي، ځکه چې په دې اوبو نه پاکیږي.
کور دې ودان فرزانه، خورې ژوندې اوسې.
خویندو، زما وروستۍ خبره دا ده چې خپل ماشومان له زیږېدو وروسته تر 15 کلنۍ پورې خامخا واکسین کړي، ځکه چې واکسین ماشومان د ناروغۍ پر وړاندې وقایه کوي.
سامانه.
او هو، بل خبره مې دا کوله چې تر دې وروسته زما ماینه خانې ته راتلی شي د پانسمان، پیچکاری، د سیروم لپاره. زه د انټرنیټ له لارې له نورو ډاکټرانو او لابراتوارانو سره هم اړیکې نیولی شم. همدا ډول تاسو کولی شئ چې له پلوشي جانې سره په اړیکه کې شئ. شمیره یې کارتونو کې لیکل شوې ده. پلوشي همدلته له ما سره کار کوي.
سامانه.
هو، ټولو ته کارتونه ورکا.
خیر اوسې.
وانډی والانو، یاره ما خود سماوات لپاره هیڅ داسې سم ځای پیدا نه کړ.
عبدالله ورورا، دا د کلی بازارونه دي، څه د ولایت او ولسوالۍ بازار خو نه دی. نو لوی بازارونو کې هم هوټلونه شته او هم سماوات.
ولا دا خو مشکله شوه، نو چیرته لاړ شو؟ لوی بازارونو کې هر څه شته او وړو بازارونو کې چلیږي نه، څه وکړو نو؟ تاسو پکې څه وایې، څه وکړو؟
یاره زما خو پکې ذاتي نور کار نه کوي، ستړی شوم، نور هیڅ حوصله نه لرم چې پیاده وګرځم. که چیرې دمه جوړه کړو نو ښه به وي.
یاره چنارګله څه به درته وایم نو، ځکه د الله رضا وه او چیرې مې د سماوات لپاره ځای پیدا کړ نو بیا به دې داسې ونازوم چې ته م ورته حیران شې
انشاءالله. او ای هغه دی، راځئ چې هغه سماوات کې دمه جوړه کړو، هم به ورسره چای وڅکو او هم به ترې پوښتنې مخدنې وکړو. څنګه مو خوښه ده
سماوات؟ چیرته ده، کومه ده؟
رښتیا وایي، هغه د مستري خانې خوا کې. هغه دی وګوره، دا ګوتې ته مې وګوره.
ښه ښه ومې لیده، درځئ چې ورشو. صبر صبر شوالک، اوس درځه مخکې شه.
دا څه ښکاري چې بازار مخه ګرم دی؟ ولا
یار همداسې خو ښکاري.
راځئ چې دغه تخ باندې کینو، تیار وزګار دی.
ښه دې وویلې، درځئ چې ورشو.
یاره زه خو ول یو ګیلاس اوبه څکم چې ډېر تږی شوم، او خوله به بیخي وچه کلکه ده.
راځه راځه، هر څه به وکړو. دغه دی ښه شو.
اخ اخ پښې مې ماتې شوې، ډېر سړی شوم. والله
والله کچنارګله، تا ته یم ډېر نالوختونه به نه کوې. ټول پیاده ګرځېدلی یو، موږ کوسه په تیاره کې نه راغلي، ټول ستړي شو.
څه یې کې بیچاره ستړی شوی دی؟ په رښتیا هم چې نن مو ډېره پیاده روي وکړه، ستړی شوی به یې نو.
دا شکلا داد دی، زه لږ شانې نازولی یم، باز جان دادا اوسه یم، نور نو د چا له سترګو خسر ګیم نه باسم.
والک ګورئ، د دې بازار کاروبار هم بد نه دی. د لوی ښارونو مسله بېله وي، خو دا بازار هم بد ځای نه دی. ایران کې لیو سماوات چی سره شاګردو، هغوی به ورته کافه ویلې، ډېر ښه خلک به ورته راتلل.
ښه خلک؟ له ښو خلکو دې هدف څه دی؟
مطلب یې باسواد او تعلیم یافته خلک دي.
ښه ښه، بس ځای مې درته پیدا کړ. پنجکه درسه چې بیرته کلي ته ځو. هله
چیرته دی؟ موږ ته راوخایه کنه.
شوکولا رښتیا وایي، کوم ځای دی؟ هله نو وایه.
خبرو پسې مه ګرځئ، راپورته شئ. هلی نو
بس چې ته وایې لاړ به شو.
یاله درځئ چې حرکت وکړو. بخیر،
راځئ.
وبخښه چې تاسو دواړه مشرانو ته مې زحمت درکړه. اصلا دی وی ډیر مهمه موضوع په حق لمی له تاسو سره مشوره کوله.
اکله دې چې زنګ راغی نو زم پوښوم چې ډاکټر صاحب حتمان کوم کار لري، ځکه زنګ را وهلای. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب اوري.
کور مو ودان، خیر یو سي.
خدای تعالی دې خیر وکړي چې بیا څوک په ګوزند نوی اخته شوه، نور استونزې به خدای تعالی حل کړي.
غبار صاحب هم را سره راتلو، خو مسؤلیتونه ډیر وو، نو ځکه خو زه یوازې راغلم.
غبار صاحب خو ماشاءالله ډیر تکړه او خيار سړی دی، او خدای دې ژوندای لري.
آمين.
ښه ډاکټر صاحب، څه دې ویل؟
هو خبره مې دا کوله، ملک اصغر خان چې کومه بدماشي کوله او د واکسین مخنیوي کولو، اوس نو دا دی د سیمې ماشومان د ګوزن له خطر سره مخ دي. دا زما وینا نه، بلکې د ګوزن د کمپاین د مسؤلینو وینا ده.
دا څه وایې ډاکټر صاحب؟
نو دا خو ښکاره خبره ده چې داسې به کېدل. اوس نو موږ ته پکار ده چې په جدي ډول له ملک اصغر خان سره خبرې وکړو، چې نور له خپل صد نه لاس واخلي او د خلکو له ژوند سره لوبې ونه کړي.
بلکل همداسې ده، خو زه چې څومره ملک اصغر پیژنم له خپل خرنه نه راښکته کیږي. هغه ډیر ضدي سړی دی.
هو سړی خو ډیر ضدي بنی آدم دی. زه ډارېږم چې له دې پیښې نه به غټه خبره جوړه شي، بیا به هیڅوک هم نشي حلولی.
ملک صاحب، زما نظر دا دی چې راشئ او یوه جرګکۍ جوړه کړو او له ملک اصغر خان سره خبرې وکړو چې نور د واکسین د کمپاین مخه ونه نیسي.
ولا زه هیڅ نه پوهیږم چې له دې سرزوره ملک سره څه وکړو.
یوازې خو ملک اصغر نه دی، له هغه نه واسی خان ډیر بد انسان دی. دا ټول تحرکات د هماغه واسی خان دي.
بس نو، د شاوخوا ماشومانو ساتنه ستاسو مسؤلیت دی. کله چې ناروغي راشي بیا نو ښه او بد نه ویني، ټول رانیسي، ملامت او سلامت نه پیژني.
یارانو، هغه زوی او دا پلار، ته اوس شیر زمان ته وګوره او پلار ته وګوره، څومره فرق سره لري.
اوس د حل لارې څه ده؟ زه نه پوهېږم چې په جرګې به کار وشي او که نه، هسې نه چې جرګوالو سره شخړه وکړي او بد رد ورته ووایي.
لاس تر زنه خو نشه کېناستلی، خامخا باید لاس په کار شو، بیا وروسته پښیمانتیا فایده نه لري.
زه ستا په اندېښنه پوهېږم ډاکټر صاحب، خو راځئ چې یو بل کار وکړو.
مثلا څه وکړو؟
ووایه ملک صاحب څه وکړو؟
داسې به وکړو چې لومړی به یوه ډله هلکان د ملک اظهار خان دوی کلي ته ولیږو، ورته به ووایي چې د ګوزان د واکسین کمپاین ته راغلي دي، وګورو چې ملک څه عکس العمل ښکاره کوي.
بېخي سمه ده، بده خو نه ده؟
ملک صاحب ښه نظر دی، په همدې کار به بسم الله وکړو، که څنګه ډاکټر صاحب؟
بالکل همداسې ده، بس پیل به یې کړو.
توبه خدایا توبه، دا د خوشحال خیلو کلی خلک څومره هوښیاران دي، هم یې مشران چلاګه دي او هم یې ځوانان. وایم سم نابغاګان دي، نابغاګان.
هو هو، وایم هر یو یې افلاطون او سقراط دي. ته ګوره څه ماشومان یې رالیږلي دي، اوس به دوی موږ او تاسو ته د ګوزان په هکله خبرې کوي.
ملک صاحب، موږ خو په خپل سر نه یو راغلي که نه؟ تاسو سره خو ملک صاحب حضرت خان خبرې کړې وې او تاسو ورسره منلې وه چې د واکسین ټیم دې راشي، او دا خو ستاسو د زوی شیرزمان خان هیلم وه.
غلی سه، ډېر مه غږېږه.
صبر صبر مولوی صاحب، خیر دی خیر دی. وایم آفرین شه او په تاسو شه. نظر او فکر زما د زوی، زحمتونه او لګښتونه زما د زوی، او ستایلیکونه بیا تاسو واخلئ. واه واه
وا ملک صاحب، نو تاسو خو به تل واکسیناتوران له کلي نه شړل، نو تاسو ته د څه شي ستاینلیک درکړي؟
ته نو خبرې مه کوه، وړوکی هلک یې، نه پوهېږم چې مشرانو درته ادب ښودلی ده او که نه. غلی دې په ځای کښېنه.
مولوی صاحب مولوی صاحب، ما یې خفه کوه، دوی د موږ مېلمانه دي. ما هم نیت درلوده چې راشي او د ګوزان د واکسین لپاره تبلیغ وکړي، خو کله مې چې وکتل د ما د زوی خواري یې په اوبو له وکړه، او د شیرزمان د خواریو په بدل کې دا دی ده دوی دولتی تقدیرنامه واخیسته. زړه یې ډېر راته خفه کړ. فکر وکړه که زوی مې خبر شي څومره به خفه شي.
یار وایم رښتیا وایم ملک صاحب، ډېر دوکه باز او چالاک خلک دي دا.
مولوی صاحب، مونږ هیڅکله د شیرزمان خان ښه نه هېروو، مونږ یې تل مننه کوو، کور یې ودان.
نو دا خبره ما ته ولې کوې؟ تاسو به دا خبره حکومت ته کړې وه چې هغه ستاینلیک یې زما زوی شیرزمان خان ته هم ورکړی وای. اوس یې چې څومره صفتونه وکړي څه ګټه به وکړي؟
ملک صاحب، نو هغه ستاینلیک خو د کلي لپاره دی، نه د کوم خاص شخص لپاره.
غلی شه، د هر چا لپاره چې وه، خو تاسو نوشي جان کړ.
ګورئ ځوانانو، تاسو ته وایم اوس هم ناوخته نه ده، ټول په ګډه حکومت ته ورشئ، ورته ووایئ چې زما زوی او زموږ کلي ته هم تقدیرنامه راکړي. که تاسو ورنشئ او دا کار ونه کوئ، نو زما کلي کې به قدم هم کښېنږدئ، پوه شوئ که نه؟
ته ودره چې ټېلیفون نومر پیدا کړم. د خدای وهلې موبایل سره هېڅ بلد نه شوم. دغه د شیرزمان جان دغه دی پیدا شو. ما ته وګوره چې له نوم سره مې ورته جان لیکلی دی، خو خدای خبر چې هغه به د ما نوم سره څه لیکلی وي. دغه دی، زه خو ورته لاړ له خیره سره.
السلام علیکم پلار جانا، څنګه یې؟ ښه یې؟
وعلیکم سلام زوی جانا، څنګه یې؟ د پردیو خدمتګاره.
شکر دی ښه یم. مور جانه مې څنګه ده؟ ښه شوې ده؟
ښه توب لیکومه شو. کله چې د مور یو دانه او نازولی زوی د خپلې کورنۍ په پرتله د نورو خلکو غمخوري کوي، نو مور به څنګه ښه شي؟
بیا مې څه کړي دي وه پلاره؟ څه شوي دي؟
ځان ما تر باسه، ولې د خوشحال خیلو د کلي شیطانانو نه یې خبر کړی؟
نه خو هغوی شیطانان دي او نه زه د خلکو جاسوسي کوم، زه له هېڅ شي خبر نه یم.
نو بیا به پریان لرې او هغوی به د له هرې خبرې نه خبروي که څنګه؟
پلار جانه، اوسنۍ دنیا ډېره وړه ده، د نړۍ هر ګوټ کې له هرې وړې او غټې پېښې نه انسانان خبرېږي. ستاسو له وړو او غټو کارونو نه هم خبر شوی یم، د واکسیناتورانو شړل، د غونچه ګل توهین، له هر څه نه ښه خبر یم.
لا حول ولا قوت، وګوره هغسې دقیق خبرونه ورسوي. زه له اوله پوهېدم چې هغوی د ما او ستا تر منځ جنګ او جنجال جوړوي.
پلار جانا، جنگ او جنجال خو ته جوړوي، ولې په خلکو اړوي؟ تا د واکسیناتورانو مخه ونیوله، ته ښه خبر وی چې د دې کمپاین لپاره ما څومره کوښښ وکړ او ځوانان مې ورته آماده کړل، خو تا څه وکړل؟ زموږ له کلي او وطن نه وشړلم او زما ټول کارونه مو نیمګړې پرېښودل.
ستا غلطي همدا ده زویه، خپل کلی او ولس دې هېر کړی دی، او د ما د دښمنو خدمت ته د ملا تړل ده، د دښمنانو خدمت ته، پوه شوې که نه؟
پلار جانه، د خدای په خاطر نور له دې جنګ او جنجال نه لاس واخله، د خپل کلی کور او د ولس خدمت ته متوجه اوسه، له تربګنۍ نه څه نه جوړېږي.
ګوره زویه، د خوشحال خېلو خلک ډېر دوکه بازه دي، هغه دې خبر شوی به وی چې تقدیرنامه یې هم هغوی ته ورکړه. هلتا چې دا ټول کارونه او لاسته راوړنې ستا وې، پوه شوې که نه؟
پلاره دا خبره پرېږده، یوه تقدیرنامه به څه وي چې ته پرېږدې ولسونو ترمنځ خفګان جوړوي؟ ما د تقدیرنامې لپاره دا کارونه نه دي کړي، ما د خپل ولس د خدمت لپاره کړي دي.
بس بس، ټلیفون دې بند کړه، هر شی ته اوس ما ته تربور جوړ شوی.
سمه ده سمه ده پلار جانه، ته دا موبایل مې مور ته ورکړه چې زه خبرې ورسره وکړم.
ګوره، تر هغې چې د ما کلي ته ستاینلیک نه وي ورکړل شوی، مور سره د خبرې نه شي کولی، پوه شوې که نه؟ ټلیفون دې بند کړه ته. بدبخته انسانه، ته څومره نادان یې! ته چې د خپل پلار په مقابل کې حوصله نه کوې، نو زه د زوی لپاره حوصله ولې وکړم؟ خیر، دا ګازو دا میدان سره ګورو به، پوه شوې او که نه؟
آفرین شه او په تا شه، لکه ټول افغانستان کې یوازې هوښیار همدا ته یې، او پاته نور په هیڅ نه پوهېږي.
رضا رضا له خیره، یو ستا کمایو ده هم پوره شو، د زوی اصلي ملاتړی همدا ته یې. رضا رضا
او سړیه، نور دې د زوی او ولس سره دا دښمني بنده که، دا دې د ځانه څه بدماش جوړ کړی دی، شرم دی په خدای، خپل زوی سره لاس او ګرېوان یې.
نعم خدا، څه انګور ده!
خوږ انګور ده!
ولې دې فکر خراب دی ملک صاحب، څه خبره ده؟
به وایه مولوی صاحب واسطخانه، له شیرزمان سره مې لږ څه جنجال وکړ.
خیر دی، زوی دې دی، څه پدای خونه دی؟
مولوی صاحب، زوی خو مې تا ته معلوم دی چې د خدای د نیکو بني آدم دی، هغه د هېچا سره جنګ او جنجال نه کوي، همدا دی چې تل یې ځوروي. په مسافرۍ کې هم په آرامه نه پرېږدي، هلته هم ورپسې زنګونه وهي.
آفرین وایم، آفرین شه، د دوی په ځای چې د ما پلوي وکړې، د خپل نازولي زوی پلوي کوي. هم ته او هم د زوی د مال مخالفینو سره لاس لرئ.
ملک صاحب ته مه خفه کېږه، خدای پاک به هر څه ښه کړي، هغوی هم دومره بد خلک نه دي، ګمان نه کوم چې داسې به وکړي.
راشه که تودېږي، مقصد دې څه شی دی وکړي؟
همدا چې د خوشحال خېلو د کلي خلک د ملک صاحب او د زوی ترمنځ دښمني نه جوړوي، هغوی هم ښه خلک دي، په دې خبرو پسې نه ګرځي.
ته غلې شه، د نارینه و خبرو کې نظر مه ورکوه، ته په څه پوهېږي؟ هغوی چې څومره چالاک خلک دي، په ټول ولایت کې جوړه نه پیدا کېږي، که څنګه صیف الدین زویه؟
ولا څه ووایم پلاره، زه له دې خبرو نه هېڅ خبر نه یم او نه یم په کیسه کې یم، زه به نو څه ووایم؟
لا حول ولا قوت الا بالله.
مولوی صاحب، تا د زوی هم مزه نشته، بلکه سیف الدینه پاکه او مامدینه خبره وکه، ته خو د یو دیني عالم زوی یې، باید تل حق خبره وکړې.
حق خبره هیڅوک نه اوري ملک صاحب.
څه یعنی موږ د حق خبره نه اورو؟ موږ له حق نه سترګې پټوه؟ تا ته څه ګډې وډې وایې وکړي؟
تاسو اوس دا خبرې پرېږدئ، موږ دلته راغلي یو چې ملک صاحب او کډې ته یې ډاډګیرنه ورکړو، خو تاسو نورې نورې خبرې رامنځته کړې.
نورې خبرې به ولې وي، موږ او تاسو خو یوه کورنۍ یو. مولوی صاحب د ما د سختو بختو ورځو یار دی.
بلکل همداسې ده، د دوی فکرونه خام دي، په دو خبرو یې سر نه خلاصېږي.
مولوی صاحب، زه او ته بل چا ته ضرورت نه لرو، زه او ته بس یو، پوه شوې او که نه؟
ملک صاحب راځئ، نور دا د دښمنۍ خبرې پرېږده، هیڅ ګټه نه لري. ته اصلا د خوشحال خېلو د ولس سره دښمني نه کوې، بلکې خپل زوی سره یې کوې.
ملک صاحب خیر دی، حوصله وکړئ، موږ او تاسو شکر مسلمانان یو، پکار ده چې په آرامۍ سره دا خبرې حل کړئ.
مور مې ښه وایي، تربګني هیڅ ګټه نه لري، تل زیان او پښیماني لري.
یاره، د تاسې دواړو سرونه کار نه کوي، بهتره ده چې غلي کېنئ.
او تاسو نور غلی شئ، وګونه مونږ ته وخوړل.
یار عبدل جان مړ دې کړم، په خدای مړ شو، ماته دې پخوانی وختونه را یاد کړ.
غلی شه عاشقه، زه او ته نو کوم د بابا آدم د زمانې خلک یو، پرونی هلکان یو، دومره اندېښنه مه کوه.
والا پخوانی وختونه سپانی آدم ته ښه ښکاري، ځکه چې تل یې ارمان کوو.
هی هی، رښتیا چې ښه وختونه و، څه بې غمه ژوند مو درلوده، څه مه پاچایي و پاچایي.
اوس نه ډول وهلو شوق هم نه دی را پاتې، هغه هم زور غواړي.
ژوند دی نو، خو ګوره چې په ما هم ډېر ګرانې، څنګه مې ناڅاپه را پیدا کړې؟ که نه تا نه خو هېر شوی وم، منې به مې یاره.
بالکل دې منم، چای دې واخله چې ختم شوی دی. ته ودرېږه چې نن مې لږه مساله داره ګوله واخېسته. نصیب او قسمت دې و، څه شو؟ دغه ده، دغه ده، را پیدا دې کړه.
رښتیا ته راوړه که نه، چې مساله داره ګوله بېل خوند لري.
تو صبر چه قدر ده وکم، سبا با وای چه ده ملگیری چنگ تمی وراغلم او قدر را تونه که.
نه یاره داتت چه وای، ستا کور زما خپل کور ده، ولی با گیله کم؟
خواه خواه عبدالله، او ده نویله چه زبا ستا پسماوات که چه کار کم، او که بخی سر شریک شو.
هم داست یو چل با اوکو، یو سماوات بجور کو او دواره با پکی مصروفیو، نور نو چه غوارو؟
عبدالله که ریختیا در تو هم، زه خو یوه اوغانه ایم نلارم چه لطا سر شراکت و کم، پوشوی؟
اوه، عجیبه ساله، نه تو خو سم تکلا اشپازی، پخلی که جوڑه نلاره جوڑه.
هو، اشپاز خویم، نو سپا درد خوری؟
عاشقه، تا تا معلومه ده چه زما یو لاس ده، که میلاسون روغ وی، هیچ پروای نکولا، خو اوز بم یو لاس تشی، ده پیسو غم مکوا، ما سر دوم رسته چه کار پیش رو کو.
خدای ده مکموا. زبد لاس شم، تو ولی خفه ای؟
زه په تا باور لرم ملګریه، بس که خدای کول هر څه به سم شي، او د ښه کاروبار خاوندان به شو انشاءالله.
بس وایم چې عبدالجانه پنجه که تکسې، ته صبر چې په دې خوشحالۍ کې ته ښه یو پنجه ډول ووهم.
یاره ورځه به د خیر.
ډاکټر صاحب، اوبهګه چې ځان مې وکړ، زه باید وختي راغلی وای او له تاسو نه مې مننه کړې وای. خو لږ مصروف شوم، مېرمن مې راتلله خو مېرمانه راغلل.
وروره، زه ډاکټره نه یم، زه نرسه یم، خپله وظیفه مې سرته ورسوله. ضرور نه وو چې ځان دومره په تکلیف کوي. که مننه کوئ د همت خان او مېرمنې نه یې وکړئ چې دواړو ستاسو خدمت وکړ.
ستاسو مقصد هغه ښځه چالته ناسته ده؟
هو هماغه ده، ډېر د کار او زیار خلک دي، دوی دي چې زه پرې آباده یم.
او رښتیا وایې؟ هغه شپه دوی ډېر سرګردانه شول، خاوند په بایسکل ته وراته او چیر راوړل، ډېر په تکلیف شو، کور یې ودان اوسا.
آمین. همت خان د مریضانو او پیوزانو ساتنه کوي، ښه سړی دی، ښځه او خاوند دواړه سم خلک دي.
آفرین، خدای دې ژوندي لري.
آمین.
فرزانه جانې، ستاسو د زحمتونو نتیجه وه چې زما مېرمن له مرګه وژغورل شوه. ما ته مېرمنې قسم راکړه چې له فرزانه جان سره به مرسته کوي چې دا کاروبار یې لا ښه شي. اوس ما باندې امر کوه، زه تاسو ته څه خدمت کولی شم؟
تاسو خپله ښه خلک یاستئ، ځکه مو داسې ګمان کړی دی.
اوس زه تاسو ته څه خدمت وکړم؟
سلامت اوسئ، دا زما وظیفه وه او په بدل کې مې پیسې واخیستې.
فرزانه جانې، خیر دی، ما ته هم د خدمت او مرستې موقع راکوي، زه او مېرمن به مې ډېر خوشحاله شو.
تاسو د خدای خوشحاله لري، ستاسو روغتیا او سلامتیا زما لپاره هر څه ده.
نه نو فرزانه جانې، داسې خو نه کېږي، یو څه به خامخا کوم، ځکه چې مېرمنې مې قسم را کړی دی.
نه، ډېره مننه وروره، ډاکټران هېڅکله له خلکو ډالۍ او تحفه نه اخلي، کور ودان.
ښه نو چې داسې ده، ته دې دا کار راکړه، بیا به مېرمنه په خپله درسره وغږېږي.
سمه ده، دا دی واخله، دا مې کار دی.
درنو اوریدونکو، د ښو او غوره کارونو د ترسره کولو لپاره هیڅ سرحد شتون نه لري. د بیلګې په توګه د شیر زمان خان د خیر ښېګڼې کارونه د خپل کلي سربیره زما تر اوسیدونکو هم راورسېدل. شیر زمان خان هم په خپل او هم زما په کلي کې داسې چارې ترسره کړې چې ټول ولس ته یې خیر ورسېده. او په کلیوالو کې راتلونکي ژوند ته نوې هیلې راوټوکولې. په همدې هیله د خدای پامان.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګه د هیلو وړانګه هغه راډیوي ډرامه ده چې د تفریح او خوښۍ ترڅنګ تاسو ته ګټور پیغامونه هم درکوي. دغه راډیوي ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپرېږي. د هیلو وړانګه د هیلو وړانګه تاسو د ژوند تمثیلونکې راډیوي ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګری وي. په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسو به تل خوښ ساتي. دغه ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپرېږي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. اله د چخبه وای او ژوند به مهم په خیر تیری کی. درنو اوریدونکو د دیونی په خبرونه کې په دوه موضوعات خبرې کوو. لومړی په دې کېږي چې ولې ځینې ځوانان په یو حالت کې پات کېږي او پرمختګ نه کوي.
ځوانان یو د انرژي ته ګورم، ایغه انرژي په هغه کې ډیر ورسته پاتې دي.
دوی څنګه کولای شي د پرمختګ په لور سفر پیل کړي؟
لنه کول نه څه کول غوړه دي.
هر ځوان باید نوې فنون، نوې تخصص او علوم زده کړي او بل اخر ورورو په جان کې یو تخصصي حالت تلار دي.
ځواني د هڅو او پرمختګ وخت دی. خو دا ځوانان هم ډیر دي چې د پرمختګ بهیر یې لکه د ژرندې پل ډیر کله په ټپه ولاړ وي او خاص بدلون یې په رسمي او شخصي ژوند کې نه لیدل کیږي. په ځان بې باوري، تنبلي او ځینې نور عوامل سبب کیږي چې ډیر ځوانان لاسترزنې کینی او پرمختګ یو حقیقت نه بلکې یو خوب وګڼي. د خوست ولایت اوسیدونکی ابراهیم ایمان وایي ډیر ځوانان ځکه پرمختګ نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او هڅې نه کوي.
اومن ځوانان چې پرمختګ نشي کولای، دوی په خپل ذهن کې باندې دوی دا ډار لري چې زه دا کار نشم کولای، ځکه دا ځای ته لاړ شم داسې بوشي، نو په خپل ځای پاتې کیږي. ما داسې ځوانان لیدلی دي چې ښه استعداد لري، خدای وایي چې په ما کوډي شوی دي، د پانتون نه فارغ وي، دوی وایي چې ولا مزه پرمختګ نشم کولای. ما په پلاني ځای کې سی وی ورکړی و، زه شټلس نشوم، ولا په ما کوډي شوی دي، ولای ما سره پلانای زید لري، زه ولا دا کار نشم کولای، زه نه یم ور سره جوړ، د حکومت ما ته کار نه راکوي. زموږ د ځوانانو مخه یوازې دی وړو وړو خبره نیولې ده. ایمون ځوانان وایي چې زه دا کار نشم کولای، کدوی د زه دا کار نشم کولای نون هیور نه لري کی بیا دلته کیږي چې زه کار کولای شم، دا کار کولای شم.
نجیب ملک زای وایي ډیر ځوانان زکه حمله پرمختګ غورځي چې په خپل شته امکانات او وړتیا او قانی کې او نور زحمت نه وباسي.
سړی کوشش وکي خرابیت جوړ کی وګرځي، تپن په هر کیسو کې سړی پرمختګ کړای شي، هغه ډیر خیر خسماره لري. دا په دې معنی نه ده چې زنن غریب يم سبا بس کیږي، یا زنن پیسې لرم سبا زما بس کیږي. دا اس کله نه، سړی باید ډیر وګدو فکر وکي. او خبره هم دغه ده چې سړی باید ډیر پلیت وکي، ډیر سبا لاسته راوړي.
د ځوانانو په پرمختګ کې د هغه زده کړې ډیر رول لري، ځکه خو نجیب ملک زیوای چې د په هنتون لا پرې خودو کله ورسته پوښو چې باید بیرته په هنتون ته لاړ شي، زده کړې وکړي چې خپل اهداف ته ورسیږي.
اوس فعلاً ما پنتون شروع کړی دی چې ما دوه کاله پخوا هم پنتون شروع کړی و. ما خوشی کړو بعضې مشکلات وو او اوس بیرته بیا هم زه خپل هغه هدف د لاسه نه ورکوم چې زه ووایم چې والی ما عمر زیات شو یا زه نشم یلی. بیا هزار بار شکر چې مونږ ژوند کوو ژوندي یو او چې ژوند چې وي هر څه لاسته راځي. پنتون مې شروع کړلو غواړم چې خپل هدف ته ورسېږم.
سنگر کمالزی چې د ژوند له ډېرو ستونزو سره مخ شوی وایي تل یې هڅه دا ده چې پرمختګ وکړي او داسې ورځ پرې رانه شي چې لاس یې نورو ته اوږد شي.
د خپل ژوند په اړه زه درته وایم، پخوا مې وظیفه لرله په خوست کې او ژوند ډېر ښه روان و. نه بیا وروسته مشکلات زموږ وطن کې موږ تاسو ته معلوم دي ډېر مشکلات دي. بعضې مشکلات په خاطر ما وظیفه هم خوشي کړه او کابل ته راغلو او ډېر مشکلاتو سره هم دلته مخ شوم. او فعلاً چې دا کار مې شروع کړی مثال دوکانداري و او فعلاً ښه ده، خو موږ باید په خپل ځان باندې هر وخت باور ولرو، په ځان باندې مطمئنه وو. مثال ډېر زما انډیوالان دي په خپلوانو کې به درته وښیم ښه استعدادونه لري خو ځان ډېر داسې نیمګړی احساسوي، په ځان باندې دا باور نه لري چې مثال یو وظیفه یو کار به زه په مخ سره کمبوزم. خو بیا هم چې زه دی ته ګورم او د دی ځوانۍ او د دی انرژي ته ګورم، هغې انرژۍ په هغه کې دی ډېر وروسته پاتې دي.
د خالص ادیب په باور لا نه کولو نه څه کول غوره دي. هغه وایي که ځوانان غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي باید اهداف ولري او دا اهداف په ښه ډول تعقیب کړي.
دا خو دی له ځانه سره یو لوی تشویش لري چې زه پیسې نه لرم او زما ځکه غواړم یو وظیفه ونیسم هم په واسطه ده د دې لپاره ډېرې هڅې په کار دي او داسې نورې بهانې لټوي. نو په اصل کې ژوند کې ډېر داسې څه شته چې که یو انسان پې څېړنه وکړي کېدای شي دی ځان ته داسې یوه لاره پیدا کړي چې هغه هم د ده لپاره هېڅ پکې یعنې پیسو ته ضرورت ونه اوسي یا واسطې ته پکې ضرورت ونه اوسي او دی وکولی شي چې خپل کار مخته یوسي. نو دا چې په کور کې یو څوک پاتې کیږي او دا بهانې ځان سره لټي یا دا فکرونه تل ځان سره کوي چې پیسو ته ضرورت ده یا واسطې ته ضرورت ده، زه وظیفه نه شم کولی، یعنی دا ټول مخکې ما ویلي چې یو منفي فکر دی بالکل. نو هر انسان چې مثبت فکر ولري ځان ته یو لاره چاره پیدا کوي چې سمه ده زه پیسې نه لرم واسطه هم نه لرم نو څه باید وکړم، له نه کول نه څه کول غوره دي، پیل پکار دی چې دی باید شروع کړي دمدنن نه.
افغان لیکوال سید رحمان عمران وایي هغه ځوان چې غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي باید مهارتونه وړتیاوې ډېرې وي.
په خاص ډول د یو ځوان لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه د ځان ارزونه وکړي. د ځان ارزونه په دې کېدلی شي چې نن ورځ د ټولنې د یو هیواد او یا د کار د بازار اړتیا څه شی ده، کوم مهارتونه باید زده شي، زه په دغو مهارتونو باندې څومره پوهیږم، کومو مهارتونو باندې نه پوهیږم. کله چې دغه ارزونه وشوله په هغو مهارتونو باندې چې د نن د بازار یا ټولنې یا د هیواد یا د کار اړتیا ده هغه لیست شي او د هغې د زده کولو لپاره برنامه جوړه شي، پلان جوړ شي. له نیکه مرغه نن ورځ په نړۍ کې دغه مسله ډېره اسانه شوې هم ده. ډېر داسې مهارتونه دي چې سړی آنلاین زده کولی شي، ټولنیزې میډیا نه زده کولی شي، ویډیوګانې د ویډیوګانو نه زده کولی شي، کتابونو نه زده کړي، له نورو شیانو نه زده کړي.
په تاندې څانګه خپرونه کې د ځوانانو په ستونزو،
بېسوادي، د بیکاری، د
لاسته راوړنو،
ما دوه اپلیکیشنونه جوړ کړي
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا چې ځینې ځوانان ولې تل په یو حالت کې پاتې کیږي او پرمختګ نه کوي، هغه ځوانان چې نه غواړي پرمختګ وکړي پایلې څه کیږي او ځوانان څنګه د پرمختګ په لور سفر پیلولی شي، په همدې اړه مو د کاروباري مسایلو له روزونکي ښاغلي اجمل پیمان سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. مننه پیمان صاحب چې وخت مو راکړ. غوښتل مو لومړی له تاسو دا وپوښتو چې ولې ځینې ځوانان پرمختګ نه کوي او ژوند یې په هغه یو ډول تر ډېره پورې پاتې کیږي.
فکر کوم اول عامل دا دی چې داسې کسان او ځوانان چې په ژوند کې پرمختګ نه لري کېدای یو یا درې لاندې عواملو تر تاثیر لاندې تللي. اول فکر کوم چې داسې ځوانان او هر انسان باید د ژوند څخه معنا او هدف ولري، ښه معنا او ښه هدف ولري. دوی پوښتنه د ژوند هدف څه دی، موږ د څه لپاره ژوند کوو او باید ولې پرمختګ ولرو ټولنې ته خپل ځان ته څنګه کولی شو چې موږ مفید واقع شو. نو ټول اول مهمه خبره ده که څوک داسې یو فکر ولري هغه همیشه غواړي چې بیا پرمختګ وکړي. دوم فکر کوم چې بعضې ځوانان متاسفانه دا یو موضوع ده چې په زموږ په هېواد کې مخ په ډېرېدو دی، هغه دا چې بعضې ځوانان د نه پرمختګ عامل د روحي او رواني عوامل لري لکه سټرس نه ډک ژوند او یا شخصي او کورني مشکلات دي. که یو انسان داسې یو روحي سټرس یا کورني شخصي مشکلات ولري هغه حتما اوتوماک ژوند سره بې علاقې کیږي او نسي کولی چې په ژوند کې یو پرمفهوم او پرمعنا ژوند مخته بوځي او پرمختګ وکړي. دریم عامل فکر کوم دا دی چې داسې ځوانان خپل پر ځان باندې سرمایه ګذاري نه کوي، نوي مهارتونه، نوي فنون، نوي علوم او نوي شان نه زده کوي. دوی همیشه نه غواړي چې مثلا درس وایي یا نوي مهارتونه زده کړي یا ځان نړۍ سره ټولنې سره یا تغیرات سره ځان په اصطلاح اپډیټ وساتي.
هغه ځوانان چې د پرمختګ لپاره هڅې نه کوي ستاسې په نظر پایله به څه وي؟
ټولو مهمه پایله دا ده چې دوی به بې تاثیره او بې اغېز او ژوند به تیروي او د ژوند څخه به خوند نه اخلي. که د باندې سختۍ راځي یا په دې باندې خوشحالۍ راځي ته بې تفاوتي، یعنی د بې تفاوتي ژوند مخته بیایي. او که د دوی د نه پرمختګ لامل هماغه روحي رواني مسایلي، نو هغوی باید دغه مسایل ته پام وکړي او ځان سره او ملګرو سره یا کورنۍ سره خبرې وکړي چې تر څو دا مسایل حل کړي. نو که دوی د روحي او رواني مسایلو په خاطر پرمختګ نشي کولی بیا وروسته پایله ډېره بده به وي، هم ټولنې ته هم د دوی کورنۍ ته هم که دوی مثلا واده وکړي فامیل ته اولادونو ته کېدای شي بدې پایلې ولري.
مننه پیمان صاحب. که ځوانان غواړي چې په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي دوی باید څه وکړي؟
اول باید د پرمختګ په مفهوم او د ژوند په مفهوم باندې ځان پوه کړو. هیڅ وخت په دې باندې فکر ونه کړو چې د یو انسان پرمختګ صرف د یو ارګنایزیشن د یو نهاد یا د یو ارګان په چوکاټ کې تعینېدلی شي. هر انسان کولی شي په ژوند کې ډېر پرمختګ وکړي بغیر له دې چې چیرې دی رئیس سي و معین سي، مثلا د یو ارګنایزیشن یا د یو نهاد مشر سي. یعنی موږ کوشش ونه کړو باید چې ټول همیشه پرمختګ د یو ارګنایزیشن یا د یو نهاد په چوکاټ کې وګورو. پرمختګ د ژوند یو اصل دی، باید د ژوند په چوکاټ کې وګورو او د ژوند څخه د یو ښه مفهوم چې په هغه کې د انسان فکری، ټولنیز، اقتصادي، تعلیمي او دینی مذهبي ټول مفاهیم پکې نغښتي وي، نو دغسې یو پرمختګ ته موږ اصلي پرمختګ وایلی. نو ځکه ځوانان باید اول د ژوند څخه یو ښه پرمختګ، د پرمختګ څخه ښه تعریف باید ځان ته پیدا کړي. دوم چې ځوانان باید همیشه کوشش وکړي چې په ځان باندې باور یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم باید د ځان ډیر کړي. دا دوه مسایل دي چې د دې لپاره مثلا هر ځوان ضرورت ده چې څېړنه وکړي او پوه شي چې مثلا اعتماد پر نفس یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم چی شي ته وایي. دغه دوه شیان دي چې باید انسان ورباندې کار وکړي، پوه شي او ښه ځان څخه په تکړه ځوانان جوړ کړي. دریم دا دی چې هر ځوان باید نوی فنون، نوی تخصص او علوم زده کړي او بالاخره ورو په ژوند کې یو تخصصي حالت ته لاړ شي. اول عمومي شیان څخه زده کړي چې ټول عمومیت باندې پوه شي خپل پرشته کې، بیا وروسته دوی باید په یو بخش کې په یو کار کې ښه تجربه ترلاسه کړي او تخصص باید پیدا کړي. نو دا رسیدي چې دوی کولی شي چې په اصطلاح یو رقابتي ژوند پر مخ بوځي او اوسې کولی شي ښه پرمختګ ولري.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اورېدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د ځوانانو ټولنې شته چې په مختلفو نمونو فعالیت کوي، خو یو شمېر ځوانان د دې ټولنو د فعالیتونو په ډول نیوکې لري. دوی وایي ډېرې ټولنې د ځانګړو هدفونو لپاره جوړیږي او کله چې اشخاص پکې خپلو اهدافو ته ورسیږي بیا نه ټولنه وي نه یې نوم. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د ماسټري دورې محصله ګلۍ سهان وایي
د ځوانانو ټولنې بېشکه چې دغه په نورو هېوادونو کې ډېرې بنسټیزې او تهدابې دي، خو متاسفانه چې په افغانستان کې دغه موخې نه ترسره کېږي. دلته د ځینې شخصي اهدافو دپاره، د ځینې سیاسي اهدافو دپاره د ځوانانو نه کار اخلي، او ځوانان په لومړیو کې ډېر په جذباتو په احساساتو کې دغسې ټولنو ته راځي. هغوی چې ګوري چې داسې سیاسي مقصدونه پر دوی باندې پوره کېږي یا د دوی څخه کار اخیستل کېږي، هغوی ورو په ورو دغه روحیه چې کومه دوی سره داوله یې هغه سړېږي او هغوی ډېر خوشینه کېږي.
ګل بلوڅ وایي اکثره ځوانان چې ټولنې جوړوي په دې نه پوهېږي چې څه ډول یې مدیریت کړي، هماغه وي چې په کومه موده کې یې ټولنه له منځه لاړه شي.
خپل ځانونه یې هغه حد ته نه دي رسولي چې دوی وکولی شي مدیریت کړي. دوی خپل منځو کې ډېر په جزئي جزئي مسایلو اختلاف نظر لري، او بله مسله دا ده چې دوی ابتکار نه لري. دوی هېڅ ابتکار نه کوي، دوی فکر کوي چې ټول ژوند همدا سیاست دی، ځوانان راټول کړو سیاست ورباندې وکړو.
دا میرمن بهیر غړی او لیکواله نعیمه غنی وایي د یوې ټولنې د جوړېدلو په مهال مهمه خبره د یوې کړنلارې درلودل او هغې کړنلارې ته ژمن پاتې کېدل دي.
زه فکر کوم کسان چې په ټولنو کې سره راټولېږي، لومړی باید اهداف مشخص کړي چې کوم هدف لپاره راټولېږي، او په هغه هدف لپاره ژمن کسان راټول شي. زیاتره ټولنې چې ناکامې شوي دي، هغوی اهداف تقریبا نامعلوم وو او یا هم په غلط هدف رامنځته شوي بیا ناکامې شوي دي.
په کابل کې د ځاځیو ځوانانو مدني ټولنه لا تیرو لسو کلونو راهیسې فعالیت کوي. دغه ټولنه چې د ځوانانو لپاره یې د زده کړو په برخه کې ګڼ کارونه کړي، اوس هم ډېر غړي لري او فعاله ده. دا چې دې ټولنې څنګه دومره اوږد ژوند کړی، د دې ټولنې غړی محمد هاشم هاشمی راته وایي.
زموږ ټولنې یوه خاصه دا ده د نورو ټولنو سره چې موږ یو چا پورې تړلې نه یو، چې موږ کوم کارونه کوو عمل منفعوي، او ټول ځوانان هم په دې وجه راغونډ کړي دي چې موږ مستقل یو، خاص ځوانانو ته کار کوو. او بل دا چې موږ ټولنې کې هیڅ یو کس سره داسې مفکوره نشته چې د هغه شخصي ګټې وي پکې. ټول دا فکر کوي چې موږ څنګه د ټولنې ته خیر ورسوو. کله چې شخصي ګټې له پامه وغورځول شي، هغوی عام فکر ولري، ټولنې ته خیر ورسیږي، نو بیا هغه ټولنې ډېر زیات دوام کوي.
د ځاځیو ځوانانو د مدني ټولنې د دارالانشا مشر فیصل محبت وایي د ځوانانو یو شمېر ټولنې ستر نمونه لري، خو کارونه یې واړه یا بېخي نه وي. دی وړاندیز کوي چې د ځوانانو ټولنې د اړتیاو ته په کتو سره په هغو سیمو او موضوعاتو کار وکړي چې د ترسره کولو وسې لري.
زما سپارښتنه هم چې د نورو مدني ټولنې ځوانانو ته دا ده چې تاسو یو مشخصې نقطې ټارګېټ کړئ، هغه نقطې چې لودی وتلی شئ او سلی لري هغه کار انجامول لپاره او موثره واوسیږي، چې هغه مثلا عامه پوهاوی دی، د سواد کچه لوړول دي، او د تعلیم عامله دی، په دې باندې کار کول دي. دا هغه نقطې دي چې موږ کولی شو په دې کې برلاسي اوسېږو او یو څه ګټور تمام شي. ځوانان یا مدني ټولنې که غواړي چې ټولنې پایداره اوسېږي، نو باید ډېرې غټې دعوې ونه کړي چې په یو لاس کې شپاړس یا اولس هندوانې ونیسي، نو طبیعي ده چې هغه له لاسه لوېږي، یو هندوانه د پلس کې ونیسي او سرته دې ورسوي.
ډاکټر سردار خان خوستی وایي اکثره ځوانان چې نوې ټولنه جوړه کړي ډېر په شوق کارونه مخته وړي، خو وروسته یې بیا زړه ووهي او ورو ورو د ټولنې کارونه پرېږدي. نوموړی وړاندیز کوي چې ځوانان دې د خپلې جوړې شوې ټولنې لپاره لږ خو اوږدمهاله کارونه وکړي.
کله چې ټولنه جوړیږي، دا اهداف چې مشخص وي، هماغه اهدافو ته سړی ډېر تیز نشي رسېدلی. دې لپاره په ډله ییزه توګه، په اتفاق، په یوه خوله، په هماهنګۍ کار روان کی تګلارې اوږدوي، ډېر قرار قرار رسېدلی شي هدف ته. که چېرته یوه ټولنه عاجله جوړیږي د یو موضوع لپاره، فکر وکړه موقتي جوړیږي، دغه دا هماغه یو اهداف لري، هماغه یو ټارګېټ لري، هماغه ټارګېټ ته ورسېږي یا نه ورسېږي ټولنې منځ ځي. کله چې اوږدمهاله اهداف ولري، قرار قرار کار روان شي، قرار قرار حرکت روان شي، په یوه مفکوره، په یو فکر تیز چکیدونکي دي.
د ځوانانو په ټولنو یوه نیوه کده هم ده چې د ډیرو فعالیتونو تر ښارونو محدود دي، خو په لوګر کې د کاروان ټولنې مشر نصرت الله وفا چې په خپل کلي کې ټولنه جوړه کړې وایي دا ټولنې باید په هغو کلیوالو سیمو هم تمرکز وکړي چې هلته د دا ډول فعالیتونو ضرورت وي.
طبعا په دې ټولنه کې مبارزه هم قرباني غواړي. که چیرته غواړو چې راتلونکو نسلونو ته یو څه په میراث پرېږي، نو بیران پکار ده چې موږ د اتفاق ولرو، اتحاد دی ولرو، د نورو لپاره د موږ د ځان نه پلونه جوړ کړو. موږ د وکولای سو د کلو په منځ کې، د ولسوالیو په منځ کې ځوانان دې سره رامنسجم کړو، هغه ستونزې دې په نښه کړو، بیا د هغو ستونزو په حل لارو باندې موږ خبرې وکړو. ستونزې ډېرې دي، معمولا په ستونزو بحث کېږي، مهمه خبره دا ده چې حل لارې دې پیدا شي، یا فکتورونه دې مشخص شي چې موږ څنګه کولای سو د دغو ستونزو لپاره د حل لارې وړاندې کړو. کیو مسول چارواکی دی ته متوجی کو چې کچیر ته دغه کار دغه سی وسی ډیره بخی موثر به تمام سی دی پسند کی هر افراد اشخاص چې هغه په ټولنه باندې تاثیر گزار دي بیا غوی نه مونږ مرسته وغوړو دا غوی را دخل کو په دې کار کې ترسو وکولای سو په یو قوت باندې بدل سو او په ټولنه کې مثبت بدلون ته لار هواره کو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري درنو اوریدونکو د دې خبرونه په ګډون زموږ ټولې خبرونه وسته انټرنیټ لاري هم اوریدلای شئ. زموږ پته ده ازادي رادیو ټکی کام. درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې ل لیکوال او سیاستوال محمد یار سره مرکه لرو او په دې اړه مترې پوښتلې چې د ځوانانو په ټولنو کې کومې ستونزې شته، دا ستونزې څنګه حل کېدای شي او دا ټولنې په کومو برخو کې کار کولای شي. د دې مرکې اوریدو ته مرابولم. یار صاحب، په افغانستان کې ځوانانو ډېرې زیاتې ټولنې جوړې کړې، خو دغو ټولنو کومې نیمګړتیاوې یا ستونزې درلودې چې که هغه اصلاح شي او دوی کار پرې وکړي د دوی کار به د پخوا په نسبت ګټور تمام شي؟
ما ځینې داسې ځوانان ولیدل چې هغوی چې کوم شعار ورکاوه د خپل پر هغه د خپل شعار پر معیار نه و برابر. یعنی ځینو خلکو مثلا غوښتل فکري کار وکړي خو د خپل فکري مشکلات درلوده، یا مثلا ځینې داسې خلک و چې هغه خپل مثلا افراطي فکر بیا درلودې، اما دوی به مثلا د روشن فکرانه شعارونو تر چتر لاندې حرکت کاوه. نو طبیعي خبره ده چې دا نتیجه ته نسته رسیدلی. اول باید خپل ځوانان وروزل سي، او یو روزلی ځوان یو روشان ځوان هغه بیا کولای سي چې د نورو ځوانانو لپاره زمينه برابر کړي. دویمه ستونزه دا و چې هدفونه مشخص نه و. مثلا زمالن محاله هدفونه سي او محاله هدفونه می سي، او دا هدفونه باید قانونمند سي، دا باید د سیستم په دننه کې حرکت سړی وکړي. نو کله چې سړی امدسی پتیاره کی به هدف وار کی، نو خو بیا نشه نسی وشتلای هغه په تریاوزه پری به حرکت کی به تیاره کی هدف و منی معلوم مسیر بنی معلوم هتا ډیر په جن پیری چې زس غواړم چیرې ځم. نو هغه ته به خبره ده چې یو وخت بیا استړی کیږي مخ را ګرځي یا په کمزای کی لویږي.
په تیرو څو کلونو کې ډېرې ټولنې ړنګې هم شوې. یعنی ټولنې څنګه کولی شي ژوند وکړي داسې چې هم له خپل منځي اختلافاتو ځان وژغوري او هم له دې چې نور څوک سیاسي استفاده ترې وکړي؟
چې کله کړنلار او تګلاره معلومه نه وي. کړنلاره دا معنی چې څه غواړو هدفونه مو څه دي، تګلاره دا معنی چې څنګه دغه هدفونو ته ځان رسوو، او د مسؤلیتونو هغه معیارونه معلوم نه وي چې مثلا کوم معیارونه څوک پوره کړي چې مثلا دغه مسؤلیت ته سپارل کیږي. کله چې تګلاره معلومه سوله چې په دغه معیارونو یو څوک کولای شي چې د مشرتوب او د معاونیت یا مثلا بل مسولیت په ټولنه کې واخلي، بیا هغه قانون د ټولنې مشخص وو، هدفونه چې مشخص ول، بیا یو څوک نسی کولای چې د هغه کړنلارې خلاف د یا غشتنه ولري او یا جنجال وکړي. ځکه چې کړنلاره په مخ کې پرته ده، هغه کړنلاره هغه سیستم خپل هر څوک هغه مسیر ته برابرې، اما چون زموږ هدفونه او سیستمونه او کړنلارې معلومې نه وي، همداسې یا د احساساتو پر بنیاد باندې یا د لنډمهاله هدفونو یا مثلا د لنډمهاله ګټو پر اساس باندې سره ټول سوي وو، بیا په دمنځ باندې کتابي خبره د جنجالونو رامنځته کیږي. دغه کړنلاره او د سیستم کته رامنځته کوي، دغه بیا خپل ته رهبری کوي یو ځای ته جرسي.
ستای پختنه دا کوم چې د ځوانانو ټولنې ځوانانو ته څه کولای شي، په کومو برخو کې کار کولای شي، لومړی ته به باید سوي
دا د ځوانانو پر اړه لري چې مثلا مشتاسي ومتالم لرو وي مرغان غب شینی چې بونه سره ورتي. ځوانان به هغه سره کشینی چې د دې هغه مسلکونه سره ورتي، ذوقونه سره ورتي. یو شمیر ځوانان سرکشینی هغه مثلا د ادبیاتو د فرهنګ د ډګر خلک دي، زه کوښښ کړم د ادبیاتو سره د ادبیاتو په مسلک کې دی بوختي. دې ته به خبره د فرهنګي ټولنه رامنځته کوي. په فرهنګي ټولنه کې به د کتابخانه رامنځته کوي، مطالعه به کوي، مشاعره به کوي، نقد به کوي، تخلیق به کوي، تحقیق به کوي. یو څوک د سیاست وایي، ډیپلوماسي وایي، او حقوق وایي. هغه وایي مثلا زه سیاسي ټولنه رامنځته کوم، سیاسي حرکت کوم، مدني ټولنه رامنځته کوم، او په هغه خپل اړخ کې د خپل ستونزو د لمنځه وړلو لپاره د کار کوي. مثلا د تیپ برخه کې موږ ډیر زیات مشکلات لرو. کېدای شي ډاکټران راټول سي یو مدني ټولنه رامنځته کړي د یو ګوري سمور په ټولنه کې څه ډول طبي فاجعه موجوده ده چې واقعا موجوده ده. اوس دا په هغه صورت کې کېدل سي چې یو متعهد او هدفمند مجموعه موجوده وي هغه د دغو مشکلاتو د پاره خپل ژغ پورته کړي. نو د ژوند په هر اړخ کې ځوانان باید د خپل مسلک او د خپل ذوق مطابق سره راټول سي ټولنې جوړې کړي هدفمندي کړي هدفونه ځان سره وټاکي او په دې باندې باید ځوانان پوه کړي چې ته دا کوم کار چې کوي خپل هدفونه ټاکي د انساني هدفونه دي دا هم تا ته ګټه رسي هم ستا ټولنې ته هم ستا هغه وړې ټولنې ته چې تا رامنځته کړې د هم ستا هغه لوی ټولنې ته چې ته ژوند پکښې کوي.
درنو اوریدونکو دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
سپال بلشی چستا پمینا کی بدلشی نیشک دریا پتا پسی لاہو کی دل واڑی سڑگے میں سم 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 مینی دل واڑی سڑگے میں سم سم سم
گے مستانا خمخلی سامینا